تکی په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله.
د جان آغا په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له عمله په مجلس کې خبرې نشي کولی.
د مو پلار یې وزای کې جګه خبره کولی نشي، که جګه خبره وکړه بل سړی په مقابل جګېږي، ته دونه پوهې ازوی د اسلوکه چې پوډری دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په هرات ولایت کې مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید مخه ونیسي. دا مدني فعالان د طالبانو د حکومت دا کار ستایي چې د درملنې لپاره له ښار څخه معتادین راټولوي، خو دوی زیاتوي که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او نشه یي موادو خرڅونکي او قاچاقونکي ونه نیول سي، یوازې په زندان کې د معتادینو اچول او د هغوی درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. د طالبانو ځایي چارواکي که څه هم د کوکنارو د کښت نه کرلو په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د معتادینو له راټولولو سره پر یوه وخت به د نشه یي موادو خرڅونکي هم ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل افراله زندانونو څخه د سلګونو معتادینو ترخصت کېدو وروسته اوس طالبانو حکومت کندهار او هرات له ښارونو څخه سلګونه معتادین راټول کړي او په زندانونو کې یې ساتلي دي. مدني فعالان د معتادینو راټولول د نشه موادو غوښتنې کمولو لپاره ګټور کار بولي، او د دې تر څنګ له حکومت څخه غواړي چې د دې معتادینو درملنه په معیاري ډول وکړي. د هرات ولایت دوه مدني فعالان فیروز احمد بهزاد او عبدالرزاق یوسفی وایي چې که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او د دې تر څنګ د نشه موادو د قاچاقو مخه ونه نیول سي، په زندان کې د معتادینو اچول به هغوی بیرته په نشو اخته کړي.
له ښار څخه د معتادینو راټولولو په برخه کې د اسلامي عمارت اقدام ښه کار دی او موږ یې هرکلی کوو، خو د دې تر څنګ دا اړتیا هم شته چې څو نور کارونه هم وکړي. د نشه موادو کوچني او لوی قاچاقونکي دې ونیول سي، دغه ډول دې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي چې نشه یي مواد یو مخ له منځه ولاړ سي.
تنها جمع‌آوری معتادان هم
یوازې د معتادینو راټولول کفایت نه کوي، باید هغو خلکو ته هم پام وسي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅوي او معتادینو ته نشه یي مواد رسوي. معتادین هره ورځ په آزاد ډول له ساقیانو څخه نشه یي مواد رانیسي. دولت باید د دې ساقیانو مخه ونیسي چې معتادینو ته نشه یي مواد اسانه په لاس ورنسي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې تازه له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت اعلان کړي، او د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یې هم فعال کړي دي، خو تر اوسه یې د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه هیڅ ځانګړې پالیسي او ستراتیژي نه دي اعلان کړې. د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په دې وروستیو اونیو کې داسې راپورونه خپاره کړي چې په ځینو ښارونو کې د نشه یي موادو پلورونکي نیولي دي، خو په دې نیول شویو خلکو کې یو لوی قاچاقونکی هم نه لیدل کېږي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې د مرکزونو مسؤول مولوی زهین وایي چې د طالبانو له نظامي ځواکونو سره په همغږۍ د نشه یي موادو ځینې خرڅونکي نیولې دي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، لا هم زموږ عملیات جریان لري. د محکمې د خوا به دوی ته جزا ټاکل کېږي. موږ غواړو په هرات کې تقریبا 4000 تر 5000 پورې دغه کسان معتادین دا ټول راټول کړو او د دوی دپاره د تداوی پلان ونیسو، او په آینده کې که چېرې زموږ سره موسساتې او شتمن تجاران همکاري وکړي د دوی دپاره د کار زمینه برابره کړو.
مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه داسې مهال د کوکنارو د کښت بندولو غوښتنه کوي چې هرات ولایت نږدې په فراه او هلمند ولایت کې تر ټولو ډېر کوکنار کرل کېږي. څرنګه چې هرات ولایت له ایران سره ګډه پوله لري، نو تر 10000 ډېر بې کوره معتادین پکښې اوسېږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادین ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان ناوړه چلند ورسره کوي. دې معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو نظامیان په ښار کې د ګرځېدو پر مهال هغوی ځوروي او ډبوي. دینی عالمان او مدني فعالان د معتادینو ځورول د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کار بولي او وایي چې معتادین ناروغان دي او باید د ټولنې د ناروغ غړي په ډول چلند ورسره وسي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
فقیر محمد له څلورو کالو راهیسې نشه کوي او ډیری وختونه له کورنۍ څخه لیرې په کنډوالو کې شپې سبا کوي. فقیر محمد او هغه محمد چې د کابل ښار د باغالی مردان په یوه څنډه کې د یوه دیوال پیتاوي ته پښې غځولي د ټولنې د ناسم چلند په اړه شکایت کوي او وایي چې پخوا پولیسو ځورولو خو اوس مو طالبان وهي او ډبوي.
اوس چې دغه طالبان نوي راغلی دي ورور جانه، په خدای چې شپې ګرد کې چې په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چاردیوالي کې چې مونږ پرته یو خوندا باندې داسې وهل ورکوي څوک به ساز دم نه کوي. دا ټول ژوند سخت ده.
چا بوجه کې ځان منډلی چا رې کړ او داسې یو دمر ګزار باندې کوي کنه پاته کوه نه پره خو یې مړه کړ. نادر خان تپې په سر راوشته کنه دو ای کې چې ولې لس بیا دې ورته خاندل کټه 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 او دا خو ملې نه کمزورې دي برای کې مړه شو.
موږ غوښتل چې د معتادینو د دې ادعا په اړه د کورنیو چارو وزارت یا کابل د امنیې قوماندانۍ د ویا نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. په دې اړه یو دیني عالم مولوي عطاالله فیضانی وایي چې انسان ته د محکمې له حکم پرته جزا ورکول او د معتادینو ډبول د شرعي احکامو خلاف کار دی.
وهل او ټکول په عموم کې یو انسان دې ته جزا ویل کېږي او د جزا تعین به شریعت کوي. نو شریعت چې جزا چا لپاره ټاکلې ده نو د هغې جزا د تطبیق صلاحیت له محاکمو له قضاتو سره ده. او بیا راځو هغه کسان چې د بازار کې ګرځي او راګرځي د عملي خلک د دغو وهل ټکول د مطلق ناروا او حرام عمل ده. دوی که کوم جرم ترسره کړی وي او هغه جرم د دې وړ وي چې هغه ته باید جزا ورکړلی شي نو هغه جزا باید قاضي تعین کړي او قاضي ورکړي.
د طالبانو حکومت په وروستیو دریو میاشتو کې د کابل په ګډون له څو ولایتونو څخه معتادین راټول کړل او د درملنې لپاره یې په زندانونو کې وساتل. که څه هم د مدني ټولنې فعالان په بازار کې د نشئی موادو د کموالي له امله د طالبانو د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو له حکومت غواړي چې له معتادینو سره سم چلند وکړي او په زندانونو کې پر معتادینو زړه وسوځوي ځکه چې هغوی ناروغان دي. د محمد یار ناظم په نوم یو مدني فعال د طالبانو له حکومت غواړي چې د اعتیاد د پراخېدو د مخنیوي لپاره د نشئی موادو خرڅوونکي ونیسي.
د معتادینو ډبول غیر انساني کار دی. دوی باید د معتادینو د وهلو ډبولو پر ځای د نشئی موادو خرڅوونکي ونیسي چې له یوې خوا معتادین له نشو څخه خلاص واخلي او له بلې خوا انساني کرامت هم تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې د 2021 میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 2 میلیونه ډیر و، خو اوس چې د طالبانو د حکومت 15 میاشتې تیرې شوي د معتادینو د شمیر په اړه تازه معلومات نه دي خپره شوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سي را سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. په افغانستان کې نشئی مواد او معتادینو ته په کتو سره جنو کسانو په دې اړه چیړنې کړي او کتابونه یې لیکلي دي. لدې ډلې څخه یو هم ډاکټر محمد سیمین ستانکزای دی چې د نشئی موادو د زیانونو درملنې او جانبي عوارضو په برخه کې څو کتابونه لیکلي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو او په هنتونونو کې تدریسېږي. دا چې اوس له دې کتابونو څخه څومره استفاده کیږي آیا دا کتابونه د عامو خلکو لپاره هم ګټور دي او که یوازې کارپوهان، روغتیایي او علمي موسسات استفاده ځینې کوي؟ په دې اړه مو له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو په برخه کې مو څومره کتابونه لیکلي دي؟
تر اوسه مې څلور کتابونه لیکلي دي چې موضوعات یې د نشه یي توکو له پېژندلو، د هغوی د اړخیزو اغېزو یا بدو اغېزو، په نشه یي توکو د روږدي کېدو له لاملونو، د روږدي کېدو د درملنې او نورو هم مهاله رامنځته کېدونکو ناروغیو او د هغوی له درملنې څخه عبارت دي. لومړی کتاب مې د نشه یي توکو د فیزیولوژي په نامه دی چې 202 صفحې لري او په 1990 کال کې مې چاپ کړ. دوهم کتاب مې نشه یي توکي وړوند ناروغي په نامه ده چې په 1902 کال کې مې چاپ کړ. دریم کتاب مې د دوهم کتاب دوهم ایډیشن یا چاپ و چې د ننګرهار د طب پوهنځي په غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په 1993 کال کې چاپ شو. لومړی چاپ یې 491 مخه و او دوهم چاپ یې 600 مخه دی او د لومړي چاپ په پرتله موضوعات هم ډیر وو. څلورم کتاب یې د ځانګړو نشه یي توکو د روږدیتوب درملیز مدیریت په نامه دی چې په 1999 کال یا 2006 کال کې چاپ شو. او اوس مې په پنځم کتاب باندې کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله چاپ شي او نوم یې د نشه یي توکو د تسمم یا وردوز د درملنې په نامه دی.
دا کتابونه مو د عامو خلکو لپاره لیکلي که د خاصو لوستونکو او موسساتو لپاره؟
دا کتابونه په ټولیزه توګه د ډاکټرانو او نرسانو لپاره دي، خو ځینې داسې موضوعات هم لري چې که نالوستي ته بیان شي هغه ورڅخه یو څه یادولی شي یا ورڅخه استفاده کولی شي. لکه د یو معتاد پیژندل، له هغه سره باید کور کې کوم چلن وشي، په درملنه کې د کورنۍ رول، د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او پلار کوم مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړي او داسې نور.
څه انګیزه د دې باعث وسي دا کتابونه ولیکي؟
روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولته کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله. کله چې موږ ورسره مخ شو او په دې برخه کې مو د هیوادوالو درملنه پیل کړه، نو داسې هیڅ منبع زموږ په لاس کې نه وه چې هغې ته مراجعه وکړو او د ناروغانو په درملنه کې ورڅخه ګټه واخلو. نو له همدې امله ما فکر کو چې راځئ دغسې یو څه باید ولیکو چې نورو خلکو سره په درملنه کې مرسته وکړي او حد یا کل د ریفرنس په شکل وکارول شي.
د دې کتابونو څخه اوس څومره استفاده کیږي؟
نوړي کتابونه په هیواد کې د روغدو کسانو د درملنې په اکثر مرکزونو کې شتون لري. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت زر ټوکه چاپ کړي وو چې له هغو څخه یې څه د ننګرهار طب پوهنځي او پاتې نورو د هیواد نورو هغو پوهنتونونو ته لیږلي وو چې هلته اکثره خلک په پښتو ژبه ښه پوهېدل.
ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د درملنې میتودونه او معلومات ډېر زاړه دي. ستاسې دغه کتابونه څومره پر نویو معلوماتو ولاړ دي؟
په ټوله نړۍ کې د احتیاط د درملنې اکثر میتودونه په شواهدو ولاړ میتودونه دي او ما له هغو څخه یادونه کړې ده. دا چې ځینې میتودونه یې نه عملي کېږي هغه زموږ په کمزوري اقتصاد پورې تړلي دي. د بېلګې په توګه یوه ډېره معموله درملنه چې په زیاتره هیوادونو کې اوس مروجه ده، هغه تعویزي درملنه ده چې په نوموړي درملنه کې هغو ناروغانو ته چې په افین یا د افین په مشتقاتو روږدي وي هغوی ته میتادون یا بپرینورفین ځانته یا بپرینورفین او نالوکسان ګډ ورکول کېږي، یا هغه ناروغان چې په شرابو یا الکول روږدي دي هغوی ته ډیسلفیرام یا نالټریکسون ورکول کېږي، او همدارنګه هغه ناروغان چې په تنباکو یا نیکوټین روږدي دي هغوی ته هغه درمل ورکول کېږي چې نیکوټین لري، یا هغه درمل ورکول کېږي چې نیکوټین نه لري، لکه بپریوپین د زیبان په نامه دي یا چانټیکس چې د ورینکلین په نامه هم یادیږي. په نوره نړۍ کې نوموړي درمل مفت ورکول کېږي او حتی 10-20 کال وخت نیسي. نو زموږ اقتصاد کمزوری دی او له هدې څخه یې نشو وتلی. نو ما چې کوم کتاب په 2006 کال کې لیکلی دی هغه کې دغه ټول موضوعات په تفصیل سره ځای په ځای شوي دي، او تر اوسه چې زه کوم معلومات لرم په نوموړي درملنه کې تغییر نه دی راغلی او همدا اپډیټ معلومات دي.
د نشه یي موادو ساحه خو ډېره پراخه ده، څومره نور اړتیا سته چې باید په دې برخه کې نور کتابونه ولیکل شي؟
څرنګه چې د نشه یي توکو او روږدیتوب له ستونزو سره ټوله نړۍ لاس په ګریوان ده، نو په دې اړه باید ډېرې نورې څېړنې وشي او ډېر کتابونه ولیکل شي. زه د دې کتابونو لیکل کافي نه بولم، غواړم چې نور ریسرچونه وکړم او کتابونه ولیکم تر څو هیوادوال ورڅخه ګټه واخلي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیداله چې په ګڼګونه کې نشه کول خلکو ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
په عام مزر کې څه فامیلي څه خپل خپلواني څه اجتماعي دنه باید دو درې زیانه لري. یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه کله چې دغه هوا تنفس کی هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي دغه ګډیو کله دغه بل شخص چې تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده. په دې معنی چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان. کله چې ماشوم دا ویني نو ده ته یو انګیزه ایجادیږي. دغه انګیزه باعث د دې کېږي د په آینده کې په یو ډېر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده. ګوره دا د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي نو دغه لوازم په محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه زرورق یا مثلا هغه نور ګوګر دي، یو په محیط کې صفوي. کله چې یو ګرد غبار شي دا چې داسې ووهي ټول محیط ته پخشي. کله چې هوا کې منتشر شو پخ شو بل تنفس د لارې نه داخلي دغه پخ شوی مالیکول د مواد د سږي د لارې نه داخلیږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي د هغه لږ شان ته کم هغه ته زیانونه رسیږي. نو په دې اساس باندې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی. د پروان ولایت د غوربان جاناغه په ایران کې په نشو اخته سوی دی. د زیاتوي چې ښځه مې زما له عمله د خپلوانو د غم او ښادۍ په مراسمو کې برخه نشي اخیستلی، ځکه خلک پیغور ورکوي چې دا د پوډرې ښځه ده. دا چې جاناغه ولې په نشو اخته سو او د نشول عمل نور لڅډه ولستونزو سره مخ سوی دی، دا بخپله د لخلې واورو.
په ایران کې مې دا جدول وهل، بلوک مې وهل، دروند کورونه کول، تنهایی، مسافری، دقتیا، لګ بی احتیاطی د خپل د ځان، چې تاریخ به کلا وهل، د غزلاتو باندې بنه پویدلو، دمراستی بیرا کرده یا ساد و ساد از پاره خبر نوشید دید دو ساد دمراستی بسید یا عمر ستومانتیا ده. افغانستان در جراغ لود دریا که استفاده سختش لد، باید پیکنیک در سوا یا ورد یا وزای بل کرده باید بیاد دو پردر مردر آسان طریقه و امکانات زیاد یا لایتر ماندی استفاده کیگی آقا آسانه تمام کدل پدی ماندی دوچاره شو او د تبایی نه د بدبختی نه از خبر نامه چه دستی چه قوری تلبیه که سره چه بیابدی چوک راجگهی نه. ما دفتر در راهنما دلسته د نن لکه رپه دکان می دلسته سوپرمارکت آقا میم دلسته ور که دکان دفتر میم دلسته ور که کاروبار میم دلسته ور که یه را الله تا به ایسا مولی می چه دروغگوی نشما د 15-20 لکه رپه نما دیره پر مصرف کردی د خپل شخصیت اعتبار زندگی دو میم دلسته ور کرده موټر سراچه موټر مې دلا سوار ک موټر سکل مې دلا سوار خلاصه چه پات نشله اته د خپل وجود زوانی یا قوت چې خدای ماک ما درا کړ هغه مې دلا سوار ډیر تبوی رو من درا وصله ز ډیر اجتماعي سره برخورد اخلاق نیک اخلاق مې خو سکال په دې عمل چې دوچار اشلم اته او سلام نه لرله چې مور پلور څنګه خوګشه چې ز دوه وسه دوه دقیقې کینم بی خید اخلاق نه خلاص کړم فقط په دې خوشاله ما چې پټ لوشم پټ روشم څوک مې ونه ني په عمل کې چې لکه ایسې غوږونه بند شي سترګې وړاندې شي سړی نه پوهېږي که سړی په ښه درته وایي په تا به بد لګېږي دا داسې یو مردار مرض دی پروردګار د مسلمان خو ایسته پرې ده کفر پرې نه دچاره کوي د هر څه د دنیا د لذت نه سړی پاتې کوي نه څوک د اولاد په لذت پوهېږي نه د ښځې نه د مور پلار نه د اطرافیانو نه د همسایه نه د اجتماع اصلا دې عمل د مانه محبت د اولادو د ښځې د خانوادې د مانه بیخي لرې کړی واده ته د ما اولادونه ما ښځه تلی نه شي ولی پودری خزه راغله پودری اولادونه راغله یا بل مراسم د خوشحالۍ ته تلی نه شي د غم مراسم ته تلی نه شي د ما پلار امزای که جیګه خبره کولی نه شي که جیګه خبره وکړه بل سړی په مقابل جیګېږي و ته دو نپوې زوی د اصلاح که چې پودری دی چې خمار شي عملی دې ته یې راضي کوي چې یو بیګناه مسلمان ودره او چاقو د سه چاړه د سه مړې کړي خو د جبت نه خالي کړي
د زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید داسې معتاد دی چې ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي، خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج یې کوي. جاوید تر علاج وروسته بیرته عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ ورسره خوشحاله وي. یوه شپه ناڅاپه جاوید د ډوډۍ خوړلو پر مهال مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر ډیره وخته وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولی دا چې جاوید ولې له کوره وځي او وروسته به څه پېښ شي. دا به په ډرامه کې واورو.
خزی جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته ووایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزی جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته دسترخوان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کښېنمه.
جاوید، موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډرې یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی یې. سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چاته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسي.
پلاره، دا دې څومره وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دی، نور دا سپکاوی نشم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې، دا اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته ووایه زه تر چا کم یم او چاته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی، زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چیرې چې زم زم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېدې، دومره ډېرې زارۍ مه ورته کوه.
اوس سړیه، ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خوا دې نه بدېږي.
بس ده خزې، اسامې مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی، تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خورې، راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام، راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خورې، ووایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د معتاد زوی علاج ستاسې په چپهخانه کې اوس.
او، ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې، خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته سو.
ولې، څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډرې ورته ویل. اخر یې شپه زړه تنګ سو، پلار ته یې ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې. بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره، دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب، اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشي پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کیږدي. یوه لارۍ دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی، که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کیدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر 1000 او 15000 نوي مندل شي.